خپل پروګرام درو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار بسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د پښتون نړیوال سازمان له پاکستان د هغو شجینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوریت نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندیښنه شولې چې له پاکستان استل کیشي. د سازمان پرون په بیان کې وویل چې کدا خلک وېستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وستوي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمیر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي، ډیر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې یو ترهګر ډل پیژني، د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په بریټ کې ل 200 زیات کسان یرغمل کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به راپاڅېدلو، بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به. په چا سره چې موږ کار کاوه، موږ ته تریاک راکړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړی یو.
ورکی یو ولستانه ما زما سره د ولشت نو په می دګي نو زاري ان مزه چش وخرم سوکم.
کده طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښ پرته د کوکنارو پر کښ بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، بسګرو ته به ځانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاسې هم له ښې وتلی، خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې محتاجین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډېرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقکوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډېری هغه محتاجین چې د محتاجینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقکوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې محتاجین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله محتاجینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډېر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډېری هغه محتاجین چې د ازادي راډیو د زهر کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد سوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول سوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو، بیا به مو د شپې تر 2 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کار خاوند به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتاجین اوسېږي چې د دوی ډېر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي سوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چریبزمکه لري. دای وای چې په خوا به د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت له خوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه وسپیل نو وروره په خدای د قدم رسته وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلار سمو غو خدای مو سیسو کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخم بنسوله دا وسپیل نو دایا لوري نه لرو ور تاریخ بیا سلاته پر کول ور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پسور ور د غوش ار شي کار کوا منګر داش بنسوي دی ور بس مې اقتصاد دی زی په سو دی ور بل اخ ما سره روز شال دی گزاره ډیر پور نه ربانې دی زی په کوک پیدا سغه مر د دې سره کارس کده غسه پورک تیش تاریخ له ور پور پر موږ باندې په دابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. یا بس ور ور چارکه یې نیمه یو من تاریخ براله ور ټول کور مشکلات پند سرقي البیک ور.
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنارو د کښ له بندي سره سم وچکالۍ هم ډیر ځپلی او دراوه کښ د خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګا خار اوسیدونکو محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خوړلې.
کور کې یو ولستنه ما زما سره دولشت نه مې دګي نو ساري اني مزه چې شو خرمه څوک ما څوک ما سره کې بش پښ خوروار پنځم خوروار د غزمج د وچه دوده یوازې د دغه ده اچو به یې د غزمان ذکر راځي شو به نه وسته کړه چې باج خدمت زما د ادم کې مزګه درو بوله اني ده انور هغه د وچه کلا کا ولاړ
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي، د یو دی شی راکي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته د ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. چل جریبه مځکې مې دي چې تاریاک نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام له لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,500 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره ده چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوې دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazza tuna kafi bole taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هیڅ په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هیڅ نیول به ساري ډیر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمیر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیڅ نیول شوي ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوي هیڅ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوي چې د هیڅ او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډیر شي. کله چې د نیول شوي هیڅ اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د اومان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د اومان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغېز کوي.
آیا پوهیدلاس چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغنه روغ کستا ورشي. کوم مخدره تو کې چې دی کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بل اخر دې ته زمينه مساعده کې چلته یا قدم آیات جمع شي. دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي. په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نااهله انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو لسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زده د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو بدی نه یي دسې بسې تکړه بسې ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر په دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت مې تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل اول نشم چر سم هل سیګریټ هم هل بیا سی شیشه شروع کړه پسې بیا پودر راو غسل تقریبا د دې ماش پګم بستر ده چې دغه جنو زو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جنو زو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم نشي ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هر څه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره یې په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټولانه خفه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سې مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خفه یي مور و پلار به دې خفه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي یو ورځ وو هم داسې را روانم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودره وایي تا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغېز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې ښادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده شل کاله دې را سره تیر کړه اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخکې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري.
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه دا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن دې د ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم اوس؟ د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي. تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم. څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وای ریدي ګله،
وای خدای ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دې په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، دا دې تر خولې زګونه راغلي دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړې. ریدي ګله زویا،
تا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
تا خو مړ دی. ریدي ګله زویا، مور دې تر تا قربان. ریدي ګله زویا،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
Let's go.
جسد سپارل باچا خاندے تا تخپل جسد سپارل باچا خاندے.